السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه تاسو د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بایومټریک له سیستم څخه به په راتلونکو انتخاباتو کې نه بلکې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ګټه پورته شي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د دې ګوند زندانیانو په اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د مشرې وروستۍ څرګندونې دسیسه وبلله. د همدې او نورو مهمو مسئلو جزئیات په همدې خبرونه کې اوري. خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د افغانستان سوله د پردو تر شا نه ترسره کیږي. د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې اته تنه ملکیان وژل شوي دي او شپږ نور چپیان دي. او په میدان ښار کې یو شمېر اعتراض کوونکو د کابل کندهار او کابل بامیان لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي د افغانستان سوله د پردو تر شا نه ترسره کیږي. محمد اشرف غنی چې نن سهار د کاپیسا ولایت په ګلبهار او کوهستان ولسوالیو کې د برېښنا د پروژو د پرانستلو په هدف هغه ولایت ته سفر کړی وو، د کاپیسا د مشرانو او استازو سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې ده. له ارګ څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی ویلي چې د سولې په اړه په افغانستان کې له بېلابېلو قشرونو سره سلام مشورې اوس هم دوام لري. ولسمشر غنی د دغه سفر پر مهال د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت هم ټینګار وکړ او ویل چې د موضوع د ملي وحدت حکومت له اساسي پروګرامونو څخه ده چې غور قربان کوي. اعلامیه د ولسمشر له قوله زیاتوي چې وایي هغه خنډونه به له منځه ولاړ شي چې د ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو لپاره د ښځینه کاندیدانو پر وړاندې پرتې دي. تر دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وي چې حکومت پر داسې طرحې کار کوي چې له مخې به یې ولسوالیو شوراګانو ته د ښځو لپاره د نوماندۍ شرایط اسانه کړي. د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې اته تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د بلخ د امنیت قمندانې ویان شیرجان دوراني ازادي راډیو ته وویل چې قربانیان ټول ملکي وګړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دغه ماین نن سهار په قوچ قزل سیمه کې پر یوه سراچه موټر چاودلی دی. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. افغان امنیتي چارواکي وایي په زابل او روزګان ولایتونو کې د عملیاتو په نتیجه کې لسګونه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. د 215م اتل قلوردو ویان جګړن یحیی علوی وایي چې دغه عملیات د روزګان په چنارتو او د زابل په شنکی ولسوالۍ کې ترسره شوی دی.
با دشمن ضربات محکم وارد نموده که در نتیجه تعداد 38 تن دهشتگردان از بین رفته و تعداد 3 تنشان زخمی گردیده. واضح من 1 میل دهشکا، 1 میل پیکا، 1 قبض راکت انداز، 2 میل کلاشینکوف، دو باب قرارگاه و یک باب موضع دشمن کاملا تخریب و سایه متذکر از وجود دشمن پاکسازی گردیده است.
شغل یلوی زیاتوی چې د زابل په شینکی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د ډله ایز برید په مقابله کې و تنه وسلوالو مخالفین وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. شغل یلوی په عملیاتو کې د ملي اردو د ځواکونو د تلفاتو یادونه نه ده کړې. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په میدان ښار کې یو شمېر اعتراض کوونکو د کابل کندهار او کابل بامیان لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده. اعتراض کوونکو وایي تر هغې به دغه لار تړلې وي چې حکومت د دوی غوښتنې نه وي منلې. د میدان وردګ د ولایتي شورا غړي او یو له اعتراض کوونکو څخه شریف الله هوتک د غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
منګل حکومت درې غوښتنې لرو. سیاسي پټول او رسمي عمراتو کې د میدان وردګ ولایت نوم چې څنګه په خوا باندې ذکر وو اوس هم باید ذکر شي، ځکه د میدان نوم خلکو تر حذف کړی ده. دویمه غوښتنه زمونږ دا ده سره چې په یو دولتي پانتون سره په مرکز د ولایت کې جوړ شي. دریمه غوښتنه زمونږ په حکومت کې سیاسي مشارکت ده چې د میدان ولسونو د تاریخ په اوږدو کې قرباني ورکړې ده. بالاخره په ملي مسایلو کې سره همیشه خپل فعاله ونډه اخیستي. ولې حکومت ورسره د مور میوې چلند کوي
ویل کېږي چې د دغې لارې له تړل کېدو سره زرګونه مسافر بند پاتې دي. سمو ژغله زده راډیو اوري. د امریکا د ولسمشر له خبرداري څو ساعت وروسته د جرمني د موټر جوړولو سترې کمپنۍ ډیملر په ایران کې خپل فعالیت ودراوه. ډونالد ټرمپ پر ایران د امریکا د بندیزونو د لومړي پړاو له جاري کېدو سره ژمنه کړې چې هر کمپنۍ چې په ایران کې فعالیت کوي د امریکا پراخ بازار به یې د خرڅلاو پر مخ وتړي. د ډیملر کمپنۍ ویاندي تېر ورځ ویلي وي چې د دغو بندیزونو مطابق په ایران کې له مخکې محدود فعالیت درولی دی. په دغه ناڅاپي اقدام سره په ایران کې د ډیملر کمپنۍ هغه پراختیایي پروګرامونه هم پای ته رسېږي چې له مخې یې د کمپنۍ له دوو ایراني کمپنیو سره په ایران کې دننه د مرسډس بنز لاریو ټوټې سره یو ځای کولی. د استونیا پوځي هلیکوپټر په هغه توغندي پسې ګرځي چې تېره ورځ په ناڅاپي ډول د دغه هیواد په جنوب کې فایر سو. دغه توغندی د ناټو د هوایي تمریناتو پر مهال د یوې هسپانوي جټ الوتکې لخوا چې په دغو تمریناتو کې یې برخه اخیستې وه توغول سوی دی. دغه له هوا څخه هوا ویشتونکی توغندی 100 کیلومتره واټن وهلی سي، خو چارواکي وایي کېدای سي دا توغندی له چاودنې پرته کوم ځای پر مځکه لګېدلی وي. دغه چارواکو په خبره دا توغندی د اوتاپا ښار جنوب ختیځ نږدې فایر سوی دی. د استونیا د هوایي ځواکونو مشر ویلي چې دغه توغندۍ له 5 تر 10 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد درلودل چې په وینا یې ډېر تخریبونکی نه و. د بالتیک هیوادونه لکه استونیا، لاتویا او لیتوانیا خپلې جنګي الوتکې نه لري چې دا کار د هوایي امنیت لپاره دوی پر ناټو متحدینو متکی کړي دي. د خبرونو پای
له ازادي راډیو مود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومټریک له سیستم څخه به په راتلونکو انتخاباتو کې نه بلکې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې استفاده وشي. په روانه خپرونه کې د دې موضوع جزئیات اوري چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د دې ګوند د زندانیانو په اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د مشرې وروستۍ څرګندونې دسیسه بللې ده.
ادعای که رئیس حقوق بشر میکنه ما ای را به شدت رد میکنیم. یک اتهام است، یک دسیسه بیش نیست.
وردګو کې لاریون کونکو د کابل، کندهار او بامیان کابل لوی لارې د ترافیکو پر مخ د اعتراض په توګه تړلې دي.
حکومت د موږ غږ نه اوریدل، موږ د لاریون دوام لري.
د نورو راپورونو سربیره پر ایران باندې د امریکا د بندیزونو پر مسأله هم رپورت اوري او د خبراونې په دوهمه برخه کې بیا دوه ونیس پروګرامونه لرو، د بشري حقونو ونیس پروګرام او ژوند په شیبو کې. آزادی رادیو د آزادی رادیو پر ویبپاڼه آزادی رادیو .com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومټریک له سیستم څخه به په راتلونکو انتخاباتو کې نه بلکې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې استفاده وشي. د یاد کمیسیون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی آزادی رادیو ته وویل چې د وخت او امکاناتو د کموالي له امله د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د بایومټریک له سیستم څخه استفاده نشي کېدای، خو یو شمېر سیاسي ګوندونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا دلیل غیر منطقي ګڼي. یوسف خان زادران په دې اړه رپورت برابر کړی.
په داس حال کې چې د هیواد ځینو مطرح سیاسي ګوندونو د ولسي جرګې په روانو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم څخه پر استفادې ټینګار کړی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په راتلونکو انتخاباتو کې د دغه سیستم څخه استفاده نشي کېدلی. د یاد کمیسیون کمشنر او ویان حفیظ الله شمی ازادي راډیو ته وویل د دې کار اصلي لامل د وخت کمښت او د لازم اندازه تجهیزاتو نشتوالی دی. خو دی وایي د ولس مشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به د بایومیټریک له سیستم څخه استفاده وشي.
با توجه به این که کمیسیون در جریان فعالیت‌های عملیاتی انتخابات ولسی
دی وایي ته په کتو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره په عملیاتی کارونو بوخت دی او دغه انتخاباتو ته یوازې او یا نورې ورځې پاتې، نو ځکه د بایومیټریک سیستم عملي کېدل تړلې ګڼي. خو کمیسیون پریکړه کړې چې د ولس مشرۍ په انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستم څخه استفاده وشي. دا څرګندونې لاغې وروسته مطرح کېږي چې د حکومت انتخاباتو کمیسیون او د ځینو سیاسي ګوندونو ترمنځ د ګډو غونډو لړۍ د تېرې دوشنبې په ورځ د جمهور رئیس د دویم مرستیال لخوا په فقره ییزه جمعبندۍ پای ته ورسېدلې. د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش په دغې جمعبندۍ کې د انتخاباتو په اړه د سیاسي ګوندونو او مدني بنسټونو سره غونډې مهمې او له هر اړخه یې په انتخاباتو کې لاسوهنې د نه منلو وړ وبللې او په وخت یې د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. د جمعبندۍ په یوه فقره کې دا هم راغلی دي چې د بایومیټریک په طرحه کې هم دوه وخت او هم له تخنیکي اړخه د اړوند ادارې لخوا ډاډمنتیا نشته. دا جلسې له هغې وروسته پیل شوې چې د هېواد ځینو مطرح سیاسي ګوندونو بیا بیا د انتخاباتي سیستم په تغییر سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتو په ټول بهیر د څار پر حق او په انتخاباتو کې په بایومیټریک سیستم ټینګار کاوه. حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، جنبش اسلامي، وحدت اسلامي، د ملي محاذ ګوندونه او د حراست او ثبات شورا د دغو بدلونونو غوښتونکي دي. ټاکل شوي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د روان کال د میزان د میاشتې په 28 نیټه او د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات بیا د روان کال د حمل د میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. له دې سره ځینې سیاسي ګوندونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا ګام غیر مسؤلانه ګڼي. د افغانستان د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تینج وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه غیر مسؤلانه ځواب ورکړی. هم په تخنیکی او هم وخت ته په کتو د میزان تر 28 نیټې د بایومیټریک سیستم عملي کیدونکی دی. ښاغلی تاینج هیله مندي ښیي چې په دې اړه بیا کتنه وشي، کنه د ده په وینا دوی به د افغانستان په 34 ولایتونو کې له درغلیو ډکو انتخاباتو ته اجازه ورنکړي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید که څه هم په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم یو معقول امر ګڼي، خو له تخنیکي، مالي او عملي کېدو له مخې دا یو اوږدمهاله کار ګڼي. د ده په وینا په منډه او له چمتووالي پرته له دغه سیستم څخه استفاده به ناوړه نتیجې ولري.
د یوسف خان زدران په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومیټریک سیستم څخه به په راتلونکو انتخاباتو کې نه بلکې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ګټه پورته کړي. د یو شمېر سیاسي ګوندونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا دلیل بیا غیر منطقي ګڼي.
زما رایه، زما حق.
د میزان د 28 د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو.
د حزب اسلامي ګوند د زندانیانو په اړه، د خپلو زندانیانو په اړه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وروستۍ څرګندونې د سیسه بللې ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر په دې وروستیو کې ویلي چې د حزب اسلامي زیاتره آزاد شوي زندانیان طالبانو. د حزب اسلامي یو ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د دوی آزاد شوي زندانیان له طالبانو سره هیڅ اړیکه نه لري او له ازادېدو وروسته یې عادي ژوند پیل کړی او له سیاسي مبارزو سره یوځای شوي دي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو ویان حشمت الله ارشد وایي چې د دغه ګوند آزاد شوي زندانیان له وسلوالو طالبانو سره هیڅ ډول اړیکې نه لري. ښاغلی ارشد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حزب اسلامي آزاد شوي زندانیان بیرته جګړه ییزو لیکو ته نه دي ستانه سوي. نوموړي په دې اړه د سیما سمر وروستۍ څرګندونې یوه دسیسه وبلله. هغه وایي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر چې کومې ادعاوې کړې موږ هغه په کلکه ردوو او دا یو تور او دسیسه ده. که چیرې سیما سمر ادعا لري یو کس دې راته وښایي چې له طالبانو سره دې اړیکې ولري او یا هم له ازادېدو وروسته دی د جګړو لیکو ته تللی وي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر دوه ورځې وړاندې په بلخ کې ویلي وو چې د حزب اسلامي په نامه د افغانستان له زندانونو نه د طالبانو د ډلې غړي آزاد شوي دي. که څه هم اغلی سمر په دې اړه اسناد نه دي وړاندې کړي، خو له افغان دولت یې غوښتي چې په هیواد کې د سولې او ثبات د راتګ لپاره د معافیت فرهنګ پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي او د افغان دولت د سولې د هوکړې له مخې تر اوسه په څلورو پړاوونو کې د افغانستان له زندانونو نه د حزب اسلامي 510 تنه زندانیان آزاد شوي دي. د حزب اسلامي یو سرچینه وایي چې ټاکل سوي په نږدې راتلونکي کې د دغه ګوند یو شمېر نور زندانیان هم له زندانه آزاد شي. د حزب اسلامي د ویان حشمت الله ارشد په وینا د دغه ګوند یو شمېر زندانیان لا هم د افغانستان په ځانګړي توګه په باګرام او پلچرخي زندانونو کې بندیان دي. ښاغلی ارشد هم دا شان وایي چې له څو کلونو راپدې خوا د دغه ګوند یو شمېر غړي حتی په ګونټنامو زندان کې د زندان شپې ورځې تیروي. ازادي راډیو په دې اړه د کورنیو چارو وزارت د محبسو او توقیف خانو له رئیس عبدالعلیم کوهستاني او همداشان د لوی څرنوالي له ویان جمشید رسولي سره اړیکې ټینګې کړې، خو دواړو د سیمه سمر د ادعاو په اړه له نظر ورکولو نه ډډه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګلال د حزب اسلامي د خوشی شویو زندانیانو په اړه د سیما سمر وروستي څرګندونې مغرضانه او سیاسي بولي. ښاغلی لال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په
بشپړ ډول دغه کمیسیون ملي نه دی او دا یو سیاسي کمیسیون دی چې د یو ځانګړي قشر لپاره کار کوي. موږ له دولت غواړو چې د کمیسیون برخلیک دې مشخص کړي او دغه کمیسیون د ملي کړي څو کمیسیون ملي چلن وکړي نه سیاسي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نظر واخلو خو بریالي نه سو. ښاغلی لال همداشان وای د بشري حقوقو سازمان په دې اړه چې ګواکې د حزب اسلامي په آزاد شویو زندانیانو کې طالبان شامل دي اسناد په لاس کې نه لري. د نوموړي په خبره که په دې برخه کې کره اسناد موجود وي باید له اړوندو دولتي بنسټونو سره دې شریک کړای شي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
دا میدان وردګ ولایت سلګونه خلکو د خپل حق غوښتلو په موخه نن هم د شلمې ورځې لپاره د تحسن خیمه وهلې او د خیمې تر څنګ د ښار واټونو ته راوتلي او د کابل کندهار او بامیان او کابل ترمنځ لوی لارې د ترافیکو پر مخ وتړلې. دوی چې یو لړ شعارونه هم له ځانه سره لیږدول پرې لیکلي وو چې د وردګ ولایت نوم باید په ټولو رسمی چارو مکتبونو او برېښنایي پیژنپاڼو او دې ته او نورو ځایونو کې میدان وردګ ولیکل شي. دوی نورې غوښتنې هم لري. دا چې چارواکي سوي په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت رپورټ اورو.
پر خپل دریز کلاک ولاړ دي. دا ژغونه د وردګو ولایت د میدان ښار د اوسیدونکو دي. د دغه ولایت یو شمیر خلکو نن شلمه ورځ هم د تحسن خیمه په میدان ښار کې د ولایت مقام مخې ته وهلې. دغه اعتراض کوونکو د خیمې تر څنګ شمیرې سلګونه ته رسېدي. نن چهارشنبه د اعتراض په شکل د میدان ښار واټونو ته راووتل او دغه راز یې د کابل کندهار او کابل بامیانو لویه لاره د ترافیکو پر مخ هم تړلې وه. دغه اعتراض کوونکو چې یو لاړ شعارونه هم له ځانه سره لیږدول پرې لیکلې وه چې د وردګو ولایت نوم باید په ټولو رسمي چارو کې یعنې په مکتبونو او برېښنایي پیژنپاڼو کې او دې ته ورته نورو ځایونو کې میدان وردګ ولیکل سي. د سیاسي مشارکت په عینه کې ځانګېدنه یعنې په دولت کې ونډه غواړو. پونتون باید په مرکز میدان ښار کې ورغول سي تر څو یوازې ودانۍ نه بلکې تحصیلي مرکز سي. د دغه اعتراض کوونکو له ډلې د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک او یو شمېر نورو اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
ما نو شریف الله او تاک د میدان وردګ ولایت شورا وکیل ما د میدان دی ولسونو درې مشخصې غوښتنې دي. چې لومړی په یاد ولایت کې سره د دولتي ما د پانتون راغول دویم موضوع سره د یاد ولایت نوم موضوع ده. چې البته په کامله توګه باید میدان وردګ ولایت نوم په ټولو رسمي عمراتو کې د دولت ولیکل سي. درېیمه موضوع د سیاسي مشارکت ده چې یادو خلکو ته باوجود ډېرو قربانیو سره په حکومت کې هېڅ ځای نه ده ورکړی. سي ځوانان بې کاره ګرځي. ملي پروژې انکشافي برخه کې موږ ته نه دي تطبیق سي. نو په دې اړه باندې سره چې د راغلي نن د ولایت په مرکز میدان ښار کې شلمه ورځ ده چې تحسن ولاري
من نبی د بازار د شورا رئیس یم. دغلته چې دا خلک راټول شوي دا د خپل حق حقوق غواړي چې په هغې صف کې اول د پانتون رغول ده چې باید په مرکز میدان ښار کې ورغول شي. دا د ټولو ملتو په مرکز کې حق وي. هغه چې هر چېرته وي مسد هر ولایت وي باید مرکز کې په دې چل.
او موږ درې غوښتنې دي چې هغه ډېر مشخصې او واضحې غوښتنې په دې باندې دولت او ټول چارواکي خبر دي.
یاد اعتراض کوونکي دغه راز ګواښ کوي چې تر هغو به خپل اعتراض ته دوام ورکړي او دغه راز د کابل کندهار او کابل بامیان لویه لاره به هم د ترافیکو پر مخ تړلې وي څو چې غوښتنې نه وي منل سوي. په ورته وخت کې د وردګو ولایت د ولایتي ادارې مسؤلین بیا وایي د دغه لاریون کوونکو غوښتنې تر مرکزي ادارې رسولې. د دغه ولایت د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته داسې وویل.
دوی چې اول نه دغه تحسن خیمه وهلې وه دوی غوښتنې یو ځل نه دوه ځل نه تقریبا درې څلور ځلې دوی غوښتنې مرکزی حکومت پورې رسولې. له مرکزي حکومت څخه یو پلاوی هم راغلی و چې هغو ورسره خبرې وکړي هغو ورسره هم ژمنې کړي او ورته ویل پر هماغه دوی قناعت نه دی کړی او نن یې د کابل او کندهار او د بامیان او د کابل لوی لارې تړلې ده.
هڅه مو کړې چې په دیاړه له مرکزی ادارې سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره بیا هم بریالي نه سو.
تاسی زمون غاق لی ازادی راڈیو او رای ده کابل خار یو شمیر اوسیدون کی پا دی خار که ده سوالگر و ده زیادی دول عمل اندیخنا چرگندوی. دوی ده چارشنبه پورس ازادی راڈیو تول چه پا کابل خار که ده سوالگر و ده شمیر زیادوالی خلق لگنگون سره گنستون ده سره مخ کردی او حکومت باید مخونی سی. بلخواه ده افغانستان ده کار او طولنز چار وزارت وی پا کابل خار که ده سوالگر و ده شمیر زیادوالی ده مخنیوی لپاره یو لر پروگرامون تر لاسلاندی نیولی دی. پا دیڑا واصل وسال ریپورت لری.
د هوا ککړتیا د اوبو کمښت او د ترافیکي ستونزو ترڅنګ په کابل ښار کې د سوالګرو د شمیر زیاتېدل بله هغه لویه ستونزه ده چې د دغه ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د دې ښار اوسیدونکي وایي که څه هم یو شمیر سوالګر اقتصادي ستونزې نه لري، خو بیا هم د خپل عادت له مخې نورو ته لاس نیسي. د دوی په خبره د ښځو ماشومانو ترڅنګ یو شمیر نارینه او حتی پاکستانیت به هم د ښار په ځینو سیمو کې لیدل کېږي چې ګدایي کوي. د کابل ښار اوسیدونکي ګل محمد په ډېره ازادي راډیو ته داسې وویل:
کسان لپاره دا ډېر غټ مزاحمت چې دی کوي، خلک خپل کار ته نه پرېږدي، همیشه ډېر ته ټینګ سي چې ما ته پیسې راکړه یا کومک راسره وکړه. اگر چې دوی ضرورت نه لري دغو پیسو ته، نو خلک ځینې پازاب په حقیقت کې دکانداران بعضي شیان له خلکو څخه غلا کوي. بله، بعضې وخت کې مزاحمت کوي.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي د ښار په زیاترو هغو سیمو کې چې ګڼه ګوڼه ډېره ده، سوالګر لیدل کېږي چې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره له سهاره تر ماښامه خلکو ته زارۍ کوي او پښو ته لویږي. د دوی په خبره یو شمیر سوالګر د خلکو نه د پیسو ترلاسه کولو لپاره له ماشومانو نه ګټه اخلي او ټوله ورځې کوچني ماشومان د سوزوونکي لمر لاندې په ځمکه اچولي وي. د کابل ښار اوسیدونکي سمیم وایي یو شمیر سوالګر له ځانه سره روغتیایي نسخې ګرځوي او خلکو ته وایي چې د دوا اخیستو لپاره پیسې نه لري، خو یو شمیر سوالګر وایي د کار د نشتوالي او اقتصادي ستونزو له امله اړ دي چې نورو ته د سوال لپاره لاس اوږد کړي. درې تنه سوالګرو دغه ازادي راډیو ته داسې وویل:
خیرات میشه که مادر این 10 سال شد که من هستم، سرم صفحه چه تنی میشه، این خودم هستم خلاص. بچه زن داره هر کسی که نه بچه خدا اینمی هم مردم میکن لگه هیچ کس ندار.
دوی وایی لکل نورایس ده کار ده نشتوالی لامل گدایی کبی او لده لاری روزانه لسل و افغانه اونه تر 300 افغانه و پوری عاید لری. خلک په داسې حال کې په کابل ښار کې د سوالګرو د شمیر له زیاتوالي اندېښنه ښیي چې له دې وړاندې د دولتي ادارو یو ګډ کمیسون په دې هدف جوړ شو چې سوالګر له ښاره ټول او د دوی ستونزو ته رسېدنه وکړي، خو دغه کمیسون په دغه چاره کې پاتې راغی او لیدل کېږي چې په ښارونو کې د سوالګرو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. بلخوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د یاد کمیسون کار ناکام بولي، وایي چې دغه وزارت له ښارونو نه د سوالګرو د راټولولو لپاره نوي پروګرامونه تر لاس لاندې ولی. د دغه وزارت رسنی سلاکار بکتاش رویش په دغه ازادي راډیو ته داسې ویل:
په همدې دلیل د 1390 مریض کال تر پایه پورې د حکومت له 500 کاري زمینې مسایدېږي او د حل یوه لار همدا ده. دا شان د کار وزارت د ګدایي د مخنیوي پالیسي باندې هم کار کوي او ځانګړی طرزالعمل هم جوړ شوی چې کولی شي د سوالګرو د شمیر په کمولو کې اغیزمن رول ولري.
په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو کارپو اسماعیل روشنګر په کابل کې د سوالګرو د شمیر د زیاتېدو عمده عوامل لوږه، بیکاری او مخدره مواد ګڼي او ټینګار کوي چې حکومت د کاري زمینو او اقتصادي پراختیا له لارې په کابل ښار کې د سوالګرو د شمیر د زیاتېدو مخه ونیسي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په حنا
زه یې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو حکومت پر ایران بیا بندیزونه ولګول، یو شمیر امریکایي متخصصان په دې باور دي چې کېدای شي ایران د دې بندیزونو په عکس العمل کې سایبری حمله وکړي. اسمت ساروان پر رپورټ لري.
د سایبری امنیت او استخباراتي متخصصان وایي پر ایران د ولسمشر ترامپ د بندیزونو له اعلانېدو وروسته امریکا اندېښنه لري چې ایران کېدای شي د بندیزونو په خج کې سایبری حملې وکړي. د ایران له لورې د سایبری حملو په اړه اندېښنه د مې له میاشتې راپه دېخوا کله چې واشنګټن له ایران سره د 2015 میلادي کال له اتومي موافقې ووت مخ په زیاتېدو ده. متخصصان وایي د ایران له لورې د سایبری حملو خطر وروسته له دې لا ډېر شوی چې د سېشنبې په ورځ امریکا پر ایران بیا بندیزونه اجرا کړل. د سایبری امنیت یو متخصص پریسیلیا موریچی وایي تر اوسه پورې د ایران له لورې په دې برخه کې کوم مشخص ګواښ نه دی لیدل شوی، خو په تېرو اونیو کې د ایران د ګواښ په اړه ګنګوسي اورېدلې دي. موریچی چې په ماساچوست ایالت کې د ستراتیژیک ګواښ د شرکت رئیس دی، په مې میاشت کې چې امریکا له ایران سره له اتومي موافقې ووتله د ایران له لورې د سایبری حملو د احتمال اټکل کړی و. د دا هم ویلی و چې ممکن ایران له دوو تر څلورو میاشتو پورې سایبری حمله ته تحریک شي. پر دې سربیره د امریکا استخباراتي ادارو ویلي چې ایران له روسیې، چین او شمالي کوریا سره یو ځای د امریکا لپاره بهرني سایبری ګواښونه دي. ایران ویلي چې له خپل سایبری توان یا ظرفیت د حملې لپاره کار نه اخلي. د هیواد امریکا تورنوي چې ایران هدف ګرځوي. څو کاله پخوا یو کمپیوټري ویروس د ایران د اتمي پروګرام یو سنتریفیوج له کاره غورځولی و او داسې وانګیرل شو چې دا ویروس یا د امریکا دی او یا هم د اسرائیل.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه درامان له پکتیکا ولایت مرکز ترنګ تاسو سره پخ کتیم. زه غواړم چې تاسو د ما پیغام وکړئ. زه د پکتیکا له مرکز نه پته باندې ما تاسو سره اړیکه نیولې ده چې مته مایدینو ماش په 2014 کې مداخله شوی. تر اوسه پورې موږ د مایدینو ماش نه درکړل شوی. پروش کال نه پکیم پاتې دي، سس کال پکیم پاتې دي. موږ د سپکې سپوري کنځل را تکي ورګه والو ته بول را کوي. څه خپل پکی خپل وخت نه راشي. پروش کال موږ ته چې دوی کې درکې په کومه وخت تر کې درکې ما ته دوست من درکړل شي د سر کله اختر پیسې شي اتر وس پر نه راځي. بس یو موږ اخستلې دروځي په لسم باندې او د هغه برات په میاشت کې موږ اخستلې. دوست پر موږ ته نه راځي د پیسې ولې مې سر داس دلو او ځاتې کیږي. نو دې دې وسنه کین کې مې دې ورکو چې هر وخت د پیسې راځي په نس ته موږ دایل له روسي څخه خپل پیسې خپل وخت سره برابر شي.
السلام علیکم آزادی رادیو ټور اور دوم کا کار کوم کو ته سلام علیکم. بعد سلامت زبا شخان لپاره ولا د ګلستان ول سوال چې سره په تماس کې موږ د ګلستان بول سوال کی کومه شبکه بو یعنی د افغان سیم یا د عربان دونو نه سم مرتبه جرت جره یو انتن کښو د سیو سلام.
الو زه د هلمند ولایت خبرې کوم. له هلمند دلته د ازمه سیمه کې د متعددو دونه کډر کې انسانان د دونه دي چې په هر پارک په هر کوڅه په هر ځای کې چې ګوري د حکومت ته دی برابر هیڅ سر نه په ګرځي. بس کم وخت یو موټر شخص ګرځي هغه څخه هر کوم پیسې شي چې صحیح هغه مطلق ځای نو دانه کوي چې دلته د اوته په اړه شبخانې ته بوځي او یا نور کوم سر په ګرځي. بس مطلق اخر
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د آیفون ایکس ماډل که څه هم چې ویل کېدل چې زیات مارکیټ نه لري، خو اوس رپورټونه وایي چې زیات پلورل شوی موبایل بلل کېږي. په دې اړه نور جزئیات له عصمت ساروان نه اورو.
د ځینو اټکلونو خلاف د اپل کمپنۍ آیفون ایکس ښه پلورل شوی او له کبله د اپل کمپنۍ عاید لوړ شوی دی. د سږ کال په دوهم فصل یا وروستیو درو میاشتو کې د اپل عاید د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې ولس ډېر شوی چې 3.5 میلیارد او 300 میلیون ډالرو ته رسیږي. د اپل د عوایدو د زیاتېدو یو اصلي وجه آیفون ایکس شودل شوی چې بیې زر ډالره ده. په دې توګه اپل نه یوازې هغه هدف ترلاسه کړی چې دې کمپنۍ یې اټکل کړی و، بلکې تر توقع زیاته ګټه یې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې د اپل عاید د نورو فصلونو په نسبت په دې یوه کې لږ و. اپل وایي چې په وروستیو درو میاشتو کې 140 میلیونه او 300 آیفونونه پلورلی دي. د شرکت تیر کال هم دومره آیفونونه پلورلی و، خو د سژنیو موبایلونو بیې لوړه ده. اپل اټکل کوي چې د راتلونکو درو میاشتو عاید به هم د 15 میلیارد او 25 میلیارد ډالرو ترمنځ وي. اپل لومړنۍ امریکایي کمپنۍ ده چې شتمنۍ تر 1 میلیارد ډالرو واوښته. امازون هم خپل شتمنۍ 900 میلیارد ډالرو ته رسولې ده.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. څلور نیمې بجې دی. له فریبا ظاهر څخه به د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
افغان ولسمشر وایي د افغانستان سوله د پردو تر شا نه ترسره کیږي. محمد اشرف غنی نن سهار کاپیسا ولایت د سفر پر مهال د هغه ولایت له مشرانو او استازو سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې ده. له ارګ څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی ویلي چې د سولې په اړه په افغانستان کې له بېلابېلو قشرونو سره سلا مشورې اوس هم دوام لري. د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې اته تنه ملکیان وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي. په میدان شار کې شمیر اعتراض کوونکو د کابل کندهار او کابل بامیان لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. اعتراض کوونکو وایي تر هغه چې د دوی غوښتنې نوي منل شوې دغه لارې به تړلې پاتې وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه موافقه وکړه چې د شمالي کوریا پر وړاندې د ملګرو ملتونو بندیزونه دي پر ځای وي. او قزاقستان په هغه وخت کې د تقریبا نوي بهرني تلویزیونی شبکو مجوز بیرته واخیست. د قزاقستان د اطلاعاتو او مخابراتو وزارت چارواکو نن ویلي چې دغه چینلونه د ثبت او راجستر د نوي قوانینو د نه پلي کېدو له کبله تړل شوي دي.
د بشری حقوقو نس پروګرام او ژوند په شیبو کې ورسته خبريږي. خو اول بواسل وسال د نن ورځې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
دا هم څو سپورتي خبرونه. افغانستان د مویتای په نړیوالو سیالیو کې سلور میډل نو ګټل. افغانستان د مویتای فدراسیون مرستیال جمیل محمدی په خبره په دغو سیالیو کې سلور افغان لوبغاړو ګډون درلود چې مشال اسلامزی پکې د سپینو زرو او دریو نورو افغان لوبغاړو بیا د برونزو میډلونه خپل کړل. سلامزی د دغو سیالیو په دریو لومړیو لوبو کې سریلانکا، مالیزیا او فلیپین ته ماتې ورکړه، خو وروستۍ لوبه یې روسي سیال ته بایلوده او ونه توانې چې د سرو زرو میډال وګټي. د مویتای دغه نړیواله سیالۍ د دوه اتیا هیوادونو ترمنځ د تایلند په بانکوک کې روانې دي. دا څلورم ځل دی چې د ځوانانو ترمنځ د مویتای نړیوال جام سیالۍ کیږي. د هند کرکټ بورډ د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو په ګډون د څلورو لوبډلو ترمنځ د سیالیو مهال ویش اعلان کړ. د بی سی سی آی یا هند کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په دغه څلور اړخیزه ټورنمنټ کې به د افغانستان، هندوستان او نیپال د 19 کلنو لوبډلو او د هند یو ځایي کلب ترمنځ سیالۍ وشي. ټاکل شوې دغه سیالۍ د سپتمبر میاشتې په 9 نیټه د افغانستان او هندوستان 19 کلنو لوبډلو ترمنځ په لوبي پیل او د همدې میاشتې تر 40 نیټې پورې دوام وکړي. د دغه سیالیو هدف د 19 کلنو لوبډلو ترمنځ د راتلونکي آسیا جام سیالیو ته تیاری ښودل شوی چې د یادو دریو لوبډلو سربیره به پاکستان، هانګ کانګ، سریلانکا، بنګلادیش او د متحده عربي اماراتو لوبډلې هم پکې ګډون ولري. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې تیر ځل د آسیا جام سیالیو په پایلوبه کې پاکستان ته په ماتې ورکولو سره د دغه سیالیو اتلولي ګټلې وه او د جرمني د ټینس لوبغاړي الکساندر خپل آسټرالوي سیال ته په ماتې ورکولو سره د دوهم ځل لپاره د واشنگټن اوپن ټینس سیالیو اتلولي وګټله. د سمان نیوز ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په پایلوبه کې الکساندر وتوانې چې شپږ دوه او شپږ څلور په پایلې سره خپل سیال ته ماتې ورکړي او د دغه سیالیو اتلولي په خپل نوم کړي. بلخوا د ښځینهو سیلیکان ویلي ټینس سیالیو په پایلوبه کې یونانی لوبغاړي مهیلا خپل سیالي ماریا ته 5-1 او 6-0 په نتیجې سره په ماتې ورکولو د دغه سیالۍ اتلولي وګټله.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.89 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبورسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګوروال ده. ګوروال سی په شرح غلاست.
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکه هیلي د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې.
ډیره مننه ګوروال سی. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د معلومات لمخې ته محل د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي کچه څومره ده؟
نو باید وایي چې په کمیسون کې یوازې په روان مالي کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3000 اتاوی پیښې ثبت شوې دي، چې له دې پیښونه 1315 فزیکی تاوتریخوالی پیښې دي، 1016 د جنسي تیریو تاوتریخوالی پیښې ثبت شوې دي، 1093 شفاهي او رواني تاوتریخوالی پیښې شامل دي. چې شفاهي او رواني تاوتریخوالی په اړه باید ووایم چې تاوتریخوالی فقط فزیکی تاوتریخوالی یا جنسي تاوتریخوالی نه ده، چې زموږ په ټولنه کې له بده مرغه فقط دې نه تاوتریخوالته اصلي تاوتریخوالی لوی کیږي. یعنی که چیرته کومه ښځه وهل سوې وي، ټکل سوې وي، موږ وایو چې دغې ښځې سره تاوتریخوالی شوی ده. اما نه، باید وایو چې شفاهي او رواني او کلامي تاوتریخوالی هم یو ډیر مهم تاوتریخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کیږي، اما ډیر زیات تاثیر لري په ښځو باندې. لکه څنګه چې بعضي تانی چې ښځو ته ورکول کیږي، یا سپکاوی چې ښځو ته کیږي، یا مثلا ښځې د جامع یو مکمله او یو مهمه برخه نه ګڼل کیږي، بلکې هغوی ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنیو کې او په زموږ په ټولنه کې کتل کیږي. او 1515 اقتصادي تاوتریخوالی پیښې ثبت شوې دي، چې د هغوی اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه ده په کورنیو کې او په ټولنه کې. او 1519 د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي. دا هغه ټول امارو چې په کمیسیون کې په روان مالي کال کې ثبت شوی دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په همدې اړه یو اعلامیه صادره کړې ده. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چېرل سی وی دی د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې؟
باید وایم چې هغه اعلامیه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړې ده، په حقیقت کې موږ بعضي حقیقتونه د ښځو د وړاندې د تاوتریخوالو په اړه کې څېړلې دي. او باید وایم لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کیږي، او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلواله نښته او د افغانستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالي د زیاتوالي اصلي لامل دی، چې د هغې له کبله حکومت نشي کوی په دغه سیمو کې روغتیایي، ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي، نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوی چې دا خدمتونه وړاندې کړي. برسیره پر دې باید وایي چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي، چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو په پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري، او نشي کوی چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي، او حتی دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو په پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي، او خپل شخصي ژوند کې د پریکړو په په هر صورت موږ کولای شو وایو چې د ښځو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او تخریب عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هرخیز او نمنونکی حقیقت دی.
ډیره مننه. تاسو ولې چې په روان کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شوې دي، د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی، ولې زیات شوې دي؟
څنګه چې ما مخکې هم وویل چې تاوتریخوالي لزان مختلف ډولونه لري، لکه فزیکی تاوتریخوالی، د رواني او کلامي تاوتریخوالی، د اقتصادي تاوتریخوالی ده، او داسې نور. نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلف دي، یعنی مونږ نسو کوی په خپله جامعه کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وښیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګرځي، بلکې مختلف عاملونه په دې اړه کې دخیل دي. لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهم زموږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده، یعنی بعضې هغه عرفونه، غلط عرفونه، اشتباه عرفونه چې مونږ په خپله ټولنه کې لرو، چې هغه د دې سبب کیږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شي. لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم، کله چې کومه ښځه واده کیږي زموږ په ټولنه کې، نو دا کله چې مېړه شهید شي یا مړ شي، نو دا بیچاره مجبوره ده بې له دې چې دا خپل وغواړي کونه غواړي، دا باید د خپل لور سره واده وکړي. که لور بل ښځه هم لري او ماشومان هم ولري، بیا هم دا مجبوره ده چې غوته کینی او غو سره واده وکړي. نو په دې کې نه د دې خوښي ته کتل کیږي او نه د هغه سړي یا هغه لور چې ده چې هر څوک یې نه د خوښي ته کتل کیږي. نو دغه یو عامل دې ته مونږ وایي. بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده، یعنی د امنیت نه درلودل په زموږ په ټولنه کې، یعنی په افغانستان کې په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي. د مجازاتو د معافیت شتون، یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي، په لباده مرغ زموږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي، خصوصا په ناموسي قتلونو کې باید ووایم. لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي یو مخففه حالت په نظر کې نیولی ده، چې د خپل یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کچه لوړه ولاړه سي. اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې ناوړه پیښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې، یعنی بعضي خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي، نو دوی له خپل پوستونو نه، له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي. د عدالت نشتون، د عدالت نشتون یو اساسي لامل ده، او باید وایي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم لاتړ نشټوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه کور کې چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرح لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګروال صاحب، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې دیو له مهمو دنو څخه د شذو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پوري په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خبر کړی دی، په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولی، صرف د هغه قضایی و امر ده چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راجع شوی دی. نو هغه قضایی چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راجع شوی دی، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کلنی په دې اړه دا دی چې موږ له دغو قضایو نه چې ما مخکې هم امر ویل، له هغو نه 310 قضیې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوی دی. یو سلو شپږتیا قضیې خوندي کورونو ته راجع شوی یا د امن کورونو ته راجع شوی دی. شپږتیا قضیې خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیل له غوره منصرف شوی دي، یعنی دغه د پیګرینه منصرف شوی دي. یو سلو یو یو قضیه مونږ پولیسو ته راجع کړی دي. یو سلو درست څلور دیش قضیه مونږ سرنوالی ته راجع کړی دي. یو سلو اتنیوی قضیه محاکمو ته راجع شوی دي، او اته سو قضایو ته مشوره، حقوقي مشوره، او نویش قضیه صحیح مرکزو ته راجع شوی دي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستی پښتنې په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې سړي ترسو اړوند ارګانونه د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلګمونه واخلي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بعضي واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي، چې له هغې جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقوقو او امتیازاتو په اړه د پوهې کچه او عامه نظر لوړول په ځانګړي توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوقو دریز وضعیت لوړوالی ده. دوهم په ښځو کې د ښځو د مالي خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې. دریم د اغیزمن ستراتیژي رامنځته کول یعنی د قانون او د بشري حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې ښځو ته په نظر کې نیول شوی دي، او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور له منځه وړل دي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک الله مو مل سه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کړي به دي کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنه. ای
صبر کوم تیرې بنکړه اجاوې او شالې لورو
د فکر کجاوې می د واده استر پریک ده، د خیال سپیره نصیبا ډولې ته می در پریک ده. تاسو د ډولې او کجاوی په حق لا سوای
په دیاکله دی ولندې ده وای داستا واده زما به مرګي او داستا ډولې زما به کټ خاورو ته ځینه.
ایا پخپلو ودونو کې کاروي
وو خپل ورندار ته می جوړه کړی دولي و پټه خوشالم کې چولې ګرا و مخلوق مخلوق چې 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 دولي چې معلوم نه ده.
د ډولۍ او کجاوی لرغونتوب تر کوم رسیدي
د پخوا زمانه نه دا وخت نه چې زما یادې دی ز ماشوم او ما د مور نه خپل کیسې اوریدلې او دنیا نه مې اوریدلې.
نن هم دا موضوع سیړو. په پیل کې د کجاوی او ډولۍ په تاریخ او ډولونو خبرې کوو، ورپسې له خلکو څخه اورو چې دوی د کجاوی او ډولۍ په حق له څه نظر لري. په اخر کې مو د دې لرغونو دودونو په حق له مرکه هم کړي. دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. قدرمنو اوریدونکو، د خاوند یا زلمی کور ته د ناوې د وړلو لپاره له پخوا زمانو څخه له ځینو عجیبو او په عین حال کې ښکلو وسیلو کار اخیستل شوی دی. که اروپایي هیوادونو ته وګورو نو مخکې له دې چې موټر جوړ شي، اروپایانو د ناوې د وړلو لپاره له اسونو په تیره د سپینو اسونو ګاډۍ کاروله. په ګڼو آسیایي هیوادونو کې بیا له ډولۍ چې وړې کوټې ته ورته وي او په رنګینو او زرینو ټوټو ښکلې شوې وي کار اخیستل کېده. په افغانستان کې هم مخکې له دې چې موټر په تیره ګلپوش موټر رواج شي، خلکو د ناوې د وړلو لپاره له کجاوې، ډولۍ او داسې نورو وسایلو کار اخیست. دا چې په افغانستان کې له ډولۍ او کجاوې څخه کار اخیستنه له پخوا څخه دود ده، اوس هم ځینې هغه کسان چې لرغونې دود دستور خوښوي په واده کې د ناوې د وړلو لپاره ډولۍ یا هم کجاوه برابروي. راځو دې ته چې د ډولۍ او کجاوې تاریخ تر کومه رسي. دا مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي شریف زدران څخه پوښتلي. نوموړی خپلې خبرې په یوې لنډۍ پیلوي.
وایي داستا واده زما به مرګۍ او داستا ډولۍ زما به کټ خاورو ته ځینه. اریایانو د 15,000 کال را په دې خوا افغانان او هندیان دوی په ګټه چې دلته ژوند سره کاوه، د هغه وخته څخه د ډولۍ البته رواج لري په دري ژبه کې. د دې لپاره کجاوه، کجابه او کجوه استعمال شوې ده. په کوردي ژبه کې دې ته کجوه وایي. عربان د دې دپاره هودج، هوج یا حجله دا اصطلاحات کاری. کجاوی چې د دوو مرپمنو څخه د کج اواوه څخه جوړه ده چې کج حسین بن خلف په خپل کتاب برهان قطعی کې چې 300 کاله پخوا له نن څخه لیکل شوی دی، کج د وریښمو په نامه دغه کړی دی. او اواوه دا یو مکانی سوفیکس دی، یعنی د وریښمو د ناستې ځای، هغه ځای کې چې ناوې کښېني. په اروپایانو کې مسته هغه بیا پلنکوین په نامه باندې انګریزان هغه یادوي چې هغه بیا په مخصوص د اس په ګاډیو پرې کشیدل. خو په ټوله کې دا ډېر لرغونی تاریخ لري. ډولۍ اوس هم چې یو ډیره نازولې ناوي، نو هغه د پاره یو ډولۍ جوړه کی باید دا دود پرې نه شول سي، ځکه د ډولۍ هغه ښکلا چې ده او هغه تاریخي مخینه او دود دا ځانته خاص او ځانګړي خوند او رنگ لري.
ډولۍ یا کجاوی د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې دود دي. د نورستان اوسیدونکو لموال د ډولۍ په جوړښت را تغږیږي. نو موږ وایو چې د دوی په ولایت کې اوس هم ناوې په ډولۍ او کجاوه کې وړل کیږي.
د دې فزیکی جوړښت دوه اوږده لرګي دي. دوه اوږدو لرګو په منځ کې سلور نور واړه لرګي ورکوي. لرغونی لاسي صنایع ده. نور په غره کې یو رقم ته لرګي دي چې د پړي غوندې خاصیت لري. دا اوبدل کیږي دا د ناستې ځای سره لکه د ګمبزې شکل باندې یو ځای کې دا اوبدل کیږي. بیا د لاندې یو رقم بل بوټي لرو مونږ چې په پښتو کې ورته مانوي. دغه بوټي یو شګول لري، یعنی خوشبختۍ لپاره دا د ناوې لاندې اچول کیږي. کله چې د کور دروازې په مخ کې ډولۍ یا امباری چې ورته وایي کې خودله جنې ته راوځي اوباسي. دغه ډولۍ چې بیرانه ایښې ده ځوانان تیار منتظري یو دم کلی پې حرکت کوي. دا هر یو کوشش کوي چې دغومره دغومره کې دا ډولۍ هر یو د ډولۍ نه یوه حصه واخلي او د خپل برکت او د خوشبختۍ دپاره کور کې وساتي.
کوچیان هغه خلک دي چې د ژوند ډېرې اړتیاوې له خپلې مالدارۍ څخه پوره کوي. دوی هم کله چې واده کوي نو د ناوې د وړلو لپاره د دوی په وینا یو ښکلی آس غوره کوي. بیا نو که د ناوې د پلار کېږدۍ د زوم د کېږدۍ په خوا کې هم وي، یو ځل به ناوې په آس پروي. زموږ همکاره فرشته مرسل د داسې کوچیانو کېږدۍ ته ورغلې چې اوس ناوې او زوم سپین سرې دي، خو د واده په تېر بیا د ناوې د وړلو خاطرات یې په یاد دي. ورته غوږ شئ.
نوم شرف الدین.
دسې راغلم تاسې کور ته، دلته ګورګانې دیدی تاسې میرمن چې د ادم نو سپین سرې ده. ترورې ترې نوم راته ووایه.
زما نوم مزینه.
که داسې راته ووایه چې کله چې واده وس او بیا دا ناوې دې خپل کور ته بیوله کنه، کجاوه وه، ډولۍ وه، آس و څه وه؟
آس باندې.
ښه ترورې، ته راته ووایه کله چې په آس باندې کېناستلې څنګه بیا ډارېدلې نه؟
بیا خلکو راسرم
څنګه داستا پورته سولې اس خو جګین او میرمنې ختانه نس کوله چا ستا پورته
بیا ګور راغی کی نس پاس کنی
په د اس باندې مثلا څومره د خوسته جوړ کړی و څوندای ګلان
د ګلان نشه غره چا چولې خو آیا پوس به ورته لري دای پچولې خو ډولې
چې دی هغه سی وکالې پیار دی
وو
چې دی هغه سی
خو وخت ګل بخمل ګاډ بخمل راشې نه و
څنګه و
سره
دا فیشان دی چا درته کړای و
فیشان خو ملخات خلی وی جوړ
څه رقم یې جوړه کړې وي؟
داسې جوړ کړي وو.
بیا نو پاس کېناستې او د خسر کره لاړې. کاکا تاسې خپله چې هلته زوم وایي که نه آس سره روان وایي، مخکې روان وایي، وروسته څه رقم؟
زه لرې ترې روان نورو خلکو سره ډولونه وو، هاها وا، بګیر وو، اتڼونه وو، ښځو هم دایراګان وهل. په دې لار کې 2 ساعته لار ترې وو، ورونه وو، دایراکته کړه او لاسې ونیو او مثلاً کېنوله. وایي تخ ما درکه بخت خدای درکي.
ځینې کسان چې کله ناوې وړي په ډولۍ کې وړي، په کجاوه کې وړي که نه، تاسې منځ کې دا ډولۍ کجاوه نشته؟
شته، خو موږ لرې یوه منطقه لرې وه. دو ساعت لار و دو ساعت لار و خب بیا بدولی که خونش رو اتله بیا پاس را واسه داشی یا لذت دقیقش لذت دقیلاری بیا بدولی کیم
داری دولی یا کجای پاک لذت وای تو مردی خویی گیتی مثلا
دا خودی ریو خراب آج شال بهم نخکارید لاس بهم نخکارید
دیناوی
خود دولی و کنه
پتابوا
اینا نبیه اولا مثلا بیخی رو رنده چه لاس لیده نیچه افکاری ده دولی خودیر کشه
مگر ده تا ناوی خوی پاس را وستلی طول خلکی بی لاس بخیری دلی
اوه خود بیل دلی کن نه خو بیایم سر لغیم خورو در لوی لو شالو نو چهان پیم که پتی وی
ترور جانه تا دی دولی پاکلت سرا توای کم وقت کمی ناوی تا دی دولی یا کجاوا جوڑا کری؟
وو خپلی ورنداره تا می جوڑا کری
لوه
می خور دولی و پتا خشالم پیچوالی براو مخلوکو چی دولی چه معلوم یدن ولی نیزدی و
ایدیل پاره سی دولی خواسته سی کنه کم شاین دی پکی بند کرد
چه تا سندی وای چه تا شاین وای دام طول که بند کرد
خواسته سو بیا
دست رو دولم تو که چه دیر خواسته
دلی پسر دی من گای ماتا کجاو
خو بچې د ناوې د وړل لپاره کجاوا او ډولې کاریدله نو کبه د کومې ناوې ډولې ماته شونو خلکو به بد شګوم غاڼه ویلې بخت تور ده زکه خوې کجاوا یا ډولې ماته شوه شپږوش کلنه مریم هغه میرمن ده چې وایي ډولې د ډولې جوړونکو د بې پروايي لوجه چې سمې نو جوړ کړي ماته شوه نو موري زیاتوي په اوس وخت کې هم د دې د خسر کورنۍ په خوانی خبرو او انګیرونو ته ارزښت ورکوي دا زکه بدبخت غني چې ډولې ماته شوی و
خدا ز په کوم فکر کې مچ ډوله او غرزی دلا او اڅ په خوک شو مخوال ته ملغنه هیڅ سو نه ویلې خو زما فکر دا ده چې شاید دا ډوله خنه و جوړ کړي یا دا چا چې ډوله نیولې واغو کومه بی غوري کړو او بیا کله چې زید خسر کوړه بیړو ما ته وای چې ته ډیره بشګونه تل غاول ورځ نه معلومه وي چې ډوله او غرزی دلا کنه زما ګناه خو نه واغې کې ګناه دا غشاو چې دا ډوله جوړ کړي و
راګرځودی ته چې اوس د ډوله او کجاوې دوت سومره ژوندې پاتې ده او خلق دی لرغونی دوت تا پا کم نظر گوری. پا دی حق لازمه همکار فرشته مرسل دا علوم و دا کادومی لعلمی غره غوطه خوری سر مرکه کرده چه دوری دو بلنه در کهو.
دا ناوی او دا زوم کور با دیوال شریک و سنگ پا سنگ هم و ناوی چا بی دولای نبولا او که کل با دستی شو چه یا و ناوی با بی دولای د خسر کور تلاړه اغه ته خلکو په خیاب لویل سو پوری بچ دا ژوندۍ و اغه ته دا پیغورونه ورکول کیده چې دا په یابلو خو د خاون کړه تلیدم
لدی ورسته بیا ډولې خترګ ځلان ل بیا څه مراسم دی درلودل د ډولې پاکړه
د ډولې په منځ کې به یو اریکان چې موږ تاسو ته لاټیان موږ ورته یو دا لاټیان به د ډولې په منځ کې لګیدلې خود د ناوې سره چې یعنی رڼا ور سره لاړ شي کله بچی ډولې آلته کې خود شو بیا به ناوې ولاین نخ کته کیدله په ډیر وزرو په زارای ورته ویل چې کور یاد یو شینوم به ورته واخسته چې دغه منګه تا ته درک ورسته دا غینه ناوې دې تازه را شو او د ډولین بارا کی وته
د خصو دې ډولې پاک مال مال کنه اوس بر سوخ فل کجاوته کجاوی تر رقم وی آی یواز ناوې کجاو کی نهسته که بل سوخ به مسره
لری کلی کی بچی چا خی خی وکړه به به خلکو به پسې کجاوی راوړنه به به دا لکه بار غوندې چې خلک په دې اوخ باندې اچي دا کجاوی به په دې اوخ باندې اچولې نو دلته به په یو کجاوه کې ناوې د کورنۍ د خونه یو خزه کې نستله چې د موازنه برابر شي
د څه ویل کیږي چې ځینې کسان په دا ډولې کې یا په کجاوه کې خپل ناوې سره بیا څوک نه ول چې کله دا ډولې نارینه پورته کې نو نه وایي چې د ناوې وزن څومره کم و یا په حساب دا ناوې سپکه و په دغه حساب څنګه و آیا کوم څه سره کې خوځي چې خلک فکر کوي ولا ډېر درنده ناوې راوړه
ولا د څه و چې دا خبره دې چې وکړه زما یو خاطره مې را یاد شوه زه چې ماشوم عمر زمک د کلی ونجلی ډیر چې وزن زیات وو نو دا یو لری کلی کې چالته بړو کې په بړو کې واده شو نو دا ایم کجاوه کې بولا کله چې دا ډولای تیار شو چې باید په کجاوه بار شي هغه اوخ چې دی وتوریدم
وتوریدو اس دا کجاوی نه قبولولی اس
درندا ودا
نه نه مخکله دی چې دا کجاوی پکې دی اوخ نه منلی اصلا بس یو حال چول او لغتی والی او دا کجاوی په ځان نه پری خودی خیزونه چول نو دلته چې دا هغه د کلی خلکو ټوکی کولی دا جلې خوار چا پیژندل کلی کې پټو کې بیکار کو نو ټول ویلې هغه نو می وز نه خلم ویلې چې دا آتا اوخ هم ویلې بونتله نو دا به هغه چې برته کجاوی یو دبل سره دا ډولای خلاص کړي به په ډولای کې بوتله و تر اخره پورې رام نشو
اتس په نظر دغه وسنی مفشان ګلپوشنه چې دی هغه په خار ډولای او کجاوی سره پارتلا کو تاسو خپل کوم یو کې غنوی نه
ډولای چې د خپل یو ډول خاص خوند لري سړی چې ورته وګورم دا وسم زکل کله د دې کابل خار د وټلون د مخنه چې تیرېږم ځنه کسانو دغه دود یو زلبیا وس راجوندې کړي دي اکثره وټلونو کې ګورو چې دغه مفشنې ډولای جوړیږي او هغه کې ناوې تر وټاله پورې راوړي چې دا خپل د هغه پخوانی دود به راجوندې کوي زما اصلا شخصا د ډولای سره ډیره مینه ده که زما د زوی وادي که زما د لور وادي ز لقمان جاتمن باید دولای وسی
رو رو سارانا ودی خیال که جاوی
دا وجوان پا شیبو که خبرونا تر بیا خیچاره
آزادی رادیو پا انترنت کی www.azadiradio.com